په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمنړي او د اساسي بشري حقوقو خو لاندې خبري برخه هم لرو. دا برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د آزادی اروپا آزادی رادیو مشر جیمی فلای وای په افغانستان کې باندې د رادیو مینوالو ته له هر ممکن لارې خبرونه ورسوي. ښاغلی فلای دغه څرګندونې د طالبانو د هغې اقدام په غبرګون کې کړي چې په افغانستان کې د آزادی رادیو پښتو او دری ویب پاڼو ته لاسرسی بند کړی دی. جیمی فلای ویلي کله چې طالبانو د آزادی رادیو اف ام او منځنۍ څپې بند کړي نو دوی یې په ځواب کې خپلې خبرونې څلیرشت ساعته کړي. د آزادی رادیو د فعالیت یو عمده هدف په هغو سیمو کې د بیان آزادي ته کار کول دي چې خلک له دغې آزادۍ څخه محروم وي. اوس آزادی رادیو په افغانستان کې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو 19.21 او 15 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ 2:09 څپو خپرونې کوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي هغه شل محصلان چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي وو افغانستان ته ستانه شوي دي. د وزارت پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان ته ستانه شوو محصلانو ژمنه کړې چې په هر حالت کې د هیواد دفاع لپاره چمتو دي. د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړې چې په تېرو څو میاشتو کې په لسګونو نور پوځي محصلان هم افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د پوځ په لیکو کې ځای پر ځای کړي دي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو پخوانی پوځي یو شمیر غړي وژلي شکنجه کړي او یا تری تم کړي. یو شمیر پخوانیو پوځیانو تازه ازادي راغلو ته ویلي چې په بد اقتصادي او امنیتي وضعیت کې ژوند کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د ترکیې په استانبول او انقره ښارونو کې د افغانستان په اړه د ترکیې له چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. هغه پرون چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د ترکیې د ولسمشر له لوړ پوړي سلاکار ال نور چواک او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د آسیا څانګې له مشر اوګوژان ارتغرل سره یې کتلې دي. هغه زیاته کړې چې له دغو ترکي چارواکو سره د وسولهیز افغانستان په تړاو د دوی د ګډو هڅو او هیلو په تړاو خبرې کړې. داسې افغانستان چې د په باور بشري حقونه پکې تامین وي او نور هیوادونو ته ګواښ متوجه نه کړي. نیکلاسن په ترکیه کې له یو شمېر افغان میرمنو په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین او یو شمېر نورو څیرو سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي په تېرو شاوخوا 15 میاشتو کې د سوري زړه په ناروغۍ اخته 650 ماشومان بیلابیلو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندلې دي. د سری میاشتې ټولنې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د دغو ماشومانو د درملنې لګښت دا ټولنه پرې کوي. افغاني سری میاشتې ویلي چې د سیشن بې په ورځې د الحیات او باسط روغتونونو ته او نور د سوري زړه پر ناروغۍ اخته ماشومان ورپېژندل. د افغاني سری میاشتې ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي چې په تېرو 15 میاشتو کې د کابل په شپږو روغتونونو کې 104 اتیا ماشومان چې زړونه یې سوري وو تداوي شوي دي. د هغه په خبره د 2008 میلادي کال رئیس تر اوسه پورې په هیواد کې دننه او بهر د 10,000 ماشومانو د سوریو زړونو درملنه شوې او 11,000 نور ماشومان یې ثبت کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. په سوریا او ترکیه کې د دوشنبه د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمیر له 15,000 تنو واوښت. د جرمني ډی پی خبري اژانس د ترکیې د رسنیو په حواله ویلي چې په ترکیه کې د مړینو شمیر لږ تر لږه 2,301 تنو ته رسېدلی. په سوریه کې د مړینو شمیر 2,612 تنه ښودل شوی دی. دا په دواړو زلزله ځپلو هیوادونو کې د مړینو وروستۍ شمیرې نه دي ځکه د راپورونو له مخې تر اوسه پورې ډیر خلک د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو لاندې بند پاتې دي. د تېرې دوشنبه د ورځې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی په ترکیه او سوریه کې په سلګونو ودانۍ بشپړې ویجاړې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون چهارشنبه له خپلو لویدیز متحدینو په کلکه وغوښتل چې د روسي ځواکونو په وړاندې جګړه کې ورته جنگي جت الوتکې ورکړي. هغه دغه غوښتنه پرون له بریتانیا او فرانسې څخه د کتنې په ترڅ کې مطرح کړه. زلنسکي د بریتانیا پارلمان ته په تاریخي وینا کې وویل زه تاسو او نړۍ ته په خورا ساده ټکو خواست کوم چې د اوکراین لپاره جنگي الوتکې د ازادۍ لپاره وزرونه ورکړي. هغه زیاته کړه موږ پوهیو چې ازادي به بریالۍ کیږي او موږ په دې هم پوهیو چې روسیه به یې بایلي. د برتانیا صدر اعظم ریشی سوناک وروسته په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې له اوکرين سره د پوځي مرستو په برخه کې هیڅ شی د میز له سر څخه بهر نه دی او زیاته کړه چې د اوکرين لپاره جنگي الوتکې د خبرو اترو یو برخه ده. د اوکرين ولسمشر پرون د ورځې ناوخته فرانسې ته لاړ چې د دې هیواد له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز سره په ګډه ماښامنۍ کې ګډون وکړي. خبرونه مو لازادی رادو واوریدل کوم غوختی ودا او نور خبرونه بیا هم ولولای د ازادی رادو په وی پانه کشته پته مو د ازادی رادو ټکای اورګیا ازادی رادو ټکای کام لکه څنګه چې خبرونه په فایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه دونی زو خبرونه ته ځانګړې شوی د خزو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو خطر دی مخکې بیا هم لنډه خبری برخه لرو. په دې برخه کې به د موسکو د تیری ورځې د افغانستان په اړه شوی غونډې موضوع ته مخکې کړو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې وضعیت خورا ستونزمن وبلا ویل چې موسکو به له کابل سره اړیکو ته دوام ورکړي. پوتین دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په موسکو کې د یو شمېر هیوادونو له جګپوړو امنیتي چارواکو سره په کتنه کې وکړې او ویل چې په افغانستان کې وضعیت ډېر ستونزمن دی خو موږ هم د حل لارې د موندلو لپاره هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې پوتین زیاته کړه موږ په کابل کې د افغانستان له واکمنانو سره چې اشاره یې طالبانو ته اړیکه ټینګه کړې او موږ پوهیږو چې د سترو اقتصادي پروژو د ترسره کولو پلانونه شته چې کولی شي اقتصادي ثبات رامنځته کړي. په دې اړه د پوتین د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا کومې سترې پروژې دي او موسکو پکې څومره ونډه لري. خو دې ته په پام چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو او ګازو اتکا کمه کړې او نږدې ده چې هغه بیخي له منځه لاړه شي، روسیې د افغانستان په ګډون د سیمې او د نړۍ نورې برخې ته د خپلو ګازو او تیلو د صادرولو هڅې تیزې کړې دي. د افغانستان په اړه د موسکو فرمات د غونډه پرون چهارشنبه په موسکو کې د افغانستان د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو او د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو په ګډون ترسره شوه. د روسیې ولسمشر پوتین د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ته په خبرو کې وویل چې دا مهمه وه چې د دوی خبرې واوري ځکه دوی په مسلکي توګه د افغانستان په مسایلو کې ښکیل دي. پوتین زیاته کړه د دې په باور د امنیتي مسولینو د غونډې ترسره کول مهم ځکه و چې د ګډ کار په ځینو مهمو برخو کې د امکان تر حده معلومات او پلانونه سره شریک او هغه هم غږیشي. د روسیې ولسمشر له افغانستان د ترهګرۍ احتمالي ګواښونو ته اشاره وکړه او ویل په خواشنۍ سره له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان وضعیت ښه شوی نه دی. د دې په خبره د القاعده په ګډون نړیوالې ترهګرۍ ډلې په دې هیواد کې خپل فعالیتونه زیاتوي او خپلې وړتیاوې پیاوړي کوي. پوتین هم دارنګه په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړو بالا او زیاته کړه چې وضعیت په دې هیواد کې ورستر بلې مخ په خرابېدو دی. نوموړي له افغانستان د مخدره موادو د قاچاق په اړه وویل چې له دې هیواد د مخدره موادو ان قاچاق مخ په زیاتېدو دی او په خواشنۍ سره د کوکنارو کار هم پکې په زیاتېدو دی. پوتین وویل تر هغه ځایه چې دی خبر دی د نړۍ په بازارونو کې 80% اپین د افغانستان دی. د ترهګرۍ په د ترهګرۍ د ګواښونو تر څنګ د افغانستان له لوري د مخدره موادو د قاچاق د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا د هیوادونو یوه بله ستره اندېښنه ده چې په کراتو کراتو یې څرګنده کړې ده. د موسکو فرمات پنځمه او دویمه پرله پسې غونډه پرون د په موسکو کې د طالبانو د حکومت د استازي له حضور پرته ترسره شو. د افغانستان په اړه د موسکو دغه ډول غونډې په 2018 کال پیل شوې دي. په پرونی غونډه کې د افغانستان پر امنیتي او بشري وضعیت خبري وشوه. دا چې ولې موسکو د افغانستان په اړه دو غونډو کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړې په دې اړه مو د یو سیاسي چارو د شننکي نظر هم اخیستی. خو په لومړی به په دې اړه د اسدالله لودین راپور واورو.
د موسکو فارمټ او سلام مشورو پنځمه غونډه کې ګډونوالو تر ډیره د افغانستان پر امنیتي او روان بشري وضعیت خبري وکړي. غونډه کې چې د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې جوړه شوې وه د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی و. که څه هم د چهارشنبه ورځ تر ناوخته پورې د غونډې اعلامیه ازادي راډیو تر لاسه نکړه، خو غونډه کې د یو شمېر ګډونوالو خبرې رسنیو ته راوتلې دي. د هندي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد ملي امنیت سلاکار اجیت دوال د مسکو فارمټ غونډې ته ویلي هیواد به یې هیڅکله هم د افغانستان خلک یوازې پرې نه ږدي. ښاغلي دوال افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو حکومت باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي. اجید دوال که څه هم د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی یاد کړی، خو زیاته کړې ده چې هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنکړل شي چې د افغانستان له خاورې نورو ځایونو ته ترهګري او سخت دریزي ولېږدوي. د تسنیم آژانس په ګډون د ایران بېلابېلو رسنیو د مسکو فارمټ په غونډه کې د ایران د ملي امنیت د سلاحکار علي شمخانی خبرې خپرې کړې دي. شمخانی د افغانستان د اوسنی وضعیت د ملامتۍ ګوته امریکا ته نیولې او تورې لګولې چې امریکا هڅه کوي یو ځل بیا افغانستان د ترهګرۍ د ودې په ځای بدل کړي. روسیه او د منځنۍ آسیا هیوادونه له هغې ډلې تاجکستان او ازبکستان چې له افغانستان سره ګډه پوله لري افغانستان کې د ترهګرو ډلو له موجودیته اندېښنه لري. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاته شوې چې د تېر کال په اوړي کې داعش ته منصوبو وسلوالو د افغانستان له خاورې پر ازبکستان او تاجکستان توغندیز بریدونه وکړل. طالبانو له دغو بریدونو څو ورځې وروسته وویل چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې یې هغه ډله وسلوال نیولي چې دغو توغندیزو بریدونو کې یې لاس درلود. د مسکو فارمټ پنځمه غونډه کې هم په ظاهره د همدې اندېښنو او حل لارو په اړه خبرې او سلا مشورې شوې دي. د مسکو فارمټ په 2018 کال کې رامنځته شو چې دوه غونډې د افغانستان د تېر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره ترسره کړې دي. د دغه فارمټ درېیمې غونډې ته چې د 2021 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوي وو، خو څلورمه او پنځمه غونډه یې د طالبانو د استازي له حضور پرته ترسره شوه. که څه هم مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي وو هر هغه غونډه چې د افغانستان په اړه خبرې پکې کیږي د دوی حضور پکې مهم دی. د چارو یو شمېر کتونکي وایي تر هغو چې طالبان خپلې ځینې تګلارې نرمې او په کور دننه د مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه ونه کړي نړیوالو غونډو کې به له ګډونه محرومیږي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. اسدالله لودین له لیکوال او د چارو له شنونکي فاروق فردا سره چې ډیر وخت په روسیه کې ژوند کړی مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې ولې طالبان د موسکو فارمات دې غونډې ته نه وربل شوي.
موسکو نه یوازې فارماتونه جوړ کړل، بلکې د روسیې استازی کابلوف څو وارې افغانستان ته سفرونه هم وکړل، خو د روسیې د مفسرینو په قول کابلوف په دې سفرونو کې خالی لاس بیرته راوګرځېدل. روسیه غواړي چې طالب د داعش او حزب التحریر سره میدانی جګړه کې ښکیل کړي او په څو تاریخ اوختي غلو دانو یې وغولوي. خو طالبان ورنه د 2014 کال او 2014 کال را په دې خوا د وعدو ترسره کول غواړي چې د اوس لپاره د روسیې ته دا خبره ناممکنه ده. که دا توافقونه د طالب او د روسیې ترمنځ د کابلوف په سفرونو کې ترسره شوی وای، روسیه به بلاشک طالبانو ته بلنه ورکړی وای په دې فارماتونو کې. خو د روسیې او د طالبانو ترمنځ مذاکرات دوام لري، ولیدل شي چې نتایج سکیږي.
فرداس محترم، طالبان ډیره هڅه کوي چې د سیمې له هیوادونو سره او د نړۍ له هیوادونو سره تعامل وکړي ترڅو یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي، اما دغه ډول غونډو ته د طالبانو نه وربلل طالبانو ته څه پیغامونه ورکوي؟
روسیه تاسو خبر یاستئ چې د غنی په وخت کې هم فارماتونه جوړ کړل، هغه وخت طالبان رابلل او د غنی له حکومت نه یې څوک نه رابلل. اوس طالبان نه رابولي، نور خلک رابولي. دا څو عامل لري. یو غواړي چې روسیه غواړي چې اور تازه وساتي، خو دومره چې خپل لاس یې پکې ونسوځي، یعنی نړیوال په ځان ونه خندوي. دویم، په عین وخت کې چې روسیه په اوکراین کې درپچاړ شوی دی، نه غواړي چې د افغانستان له خوا نه هم لنګټی وخوري. دا به ورته ډیره زیانمنه تمامه شي. له بله طرفه روسیه په افغانستان کې لاس خالی شو، په دې معنی چې هغه وعدې چې کرزي او یو شمېر مجاهدینو لخوا روسیې ته ورکړل شوی و هغه واقعیت ونه ختل. کرزی او عبدالله هم دومره وکړ چې دوی خپل ځانونه وساتي او د روسیې نور کادرونه چې د غنی د دولت دپاره یې د الټرناتیف په توګه روزلي وو یا غوښتل وی روزي، هغه نور هیوادونو ته وتښتېدل او دومره مختورانه هم وو چې حتی ونه شو کړی روسیې ته لاړ شي. نه یوازې دا غونډه بلکې د څو سفارتونو وتل هم طالبانو دپاره ښه غوږ تاوول دی.
نو ستاسو په باور طالبان بل اخره څه وکړي چې د حکومت د یو نیم کال شاوخوا تیریږي، دوی څه وکړي چې حکومت په رسمیت وپیژندل شي لږ تر لږه د سیمې د هیوادونو لخوا؟
طالبانو په خپل لاس شرایط دومره پیچلي کړي دي چې اوس په اسانۍ سره دوی ته هم مشکله ده، ستونزمنه ده چې له دې څخه راووزي. د نړیوالو د پیژندلو بنیاد داخلي مشروعیت جوړوي، او طالبان باید د داخلي مشروعیت د لاسته راوړلو دپاره هغه مسایلو ته توجه وکړي چې د افغانستان خلک غواړي. د افغانستان خلک یا د افغانستان خلکو ته ضرورت دی. خلک اوس په لږه کې ده، په بیکارۍ کې ده، فساد ورځ په ورځ زیاتیږي. د ښوونځیو مسله خو بیخي حاده مسئله ده، دې خبرې ته باید ډېره توجه وشي، او تر هغې پورې چې د داخلي مشروعیت ترلاسه نشي زه فکر نه کوم چې نړیوال دې خبرې ته حاضر وي چې دې مسئلې ته حاضر وي چې طالبان همداسې په رسمیت وپیژني. د دې کار دپاره طالبان باید ځانونه وسنډي.
له لیکوال او د چارو له شنونکي فاروق فردا سره د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ د پرونۍ غونډې د اهمیت په اړه مرکه وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
او مخکې له دې چې دو اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې موضوع ته مخه کوو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، په ترکیه او سوریه کې د دوشنبې د ورځې مرګونې زلزلې د مړینو شمېر له پنځلس زره تنو اوښتی دی. په ترکیه کې دغه ویجاړونکې زلزلې دغه راز په دې هېواد کې میشتو یو شمېر افغانانو ته هم ډېر زیانونه اړولي دي. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې ترلاسه شوو معلوماتو له مخې دغه زلزلې سلو تنو افغانانو ته مرګ ژوبل اړولي، خو په ترکیه کې یو شمېر میشت افغان کډوال بیا د مړینو شمېر لوړ ښیي.
اکثرا خانه ها ویران شده بود و کسایی که فامیلای که در اونجا زندگی میکرد زیر خانه ها مانده بود و هیچ کسی هنوز از طرف شهرداری یا از طرف
برهان الدین ازون یو افغان کډوال څخه دی چې د ترکیې د هایتای ولایت په اواکان په سیمه کې ژوند کوي. وایي زلزلې د افغانانو کورونه وران کړي دي. وایي چې هوا ډیره سړه ده او ټوله شپه له کور بهر پاتې دی، او اوس یې خپله کورنۍ انقرې ته انتقاله کړې. خو په خبره ځینو افغانو کورنۍ ته ډیر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
زموږ له لاسه چې څه کار کېده ومکړ، خو د ځینو کورنیو عزیزان یې د کورنۍ غړي لا هم د انبار لاندې دي. موږ خپل د کورنۍ څلور غړي د همدغو انبارو له لاندې وویستل.
نوموړی زیاتوي چې د واورې د ورښت او د انټرنیټ د بندېدو له امله له زیانمن شوي خلکو سره اړیکه ټینګول ستونزمن شوی، خو په اواکان سیمه کې د یو سلو شل افغانانو د مړه کېدو خبر کوي. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دغه زلزله کې یوازې د سلو افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبره تاییدوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیان حافظ یا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل:
بلې، په تعصب سره باید ووایم چې تر دې مهاله چې موږ راپورونه ترلاسه کړي دي، په ترکیه کې د زلزلو له امله تقریبا شاوخوا سل تنه افغانان شهیدان سوي او زخمیان سوي دي، او په همدې کچه باندې د افغانانو کورنۍ تخریب سوي دي. لا هم دغه ارقام دقیق نه دي، او وخت په وخت ممکن تغییر وکړي. زموږ ډیپلوماتیکي استازولۍ چې هلته موجود دي هغوی لګیا دي او د دغه ارقام په دقیق کولو بوخت دي، چې هر کله ارقام دقیق سو تاسو او ټولو رسنیو سره به شریکو.
په ورته وخت کې د ترکیې د هایتای په سیمه کې یو بل افغان چې ترکیې کې کډوال دی وایي په دې پیښه کې ټول مسیان مړه شول او زوی هم ټپي حالات کې دی. دی وایي خلک هم د مرستې کوونکو ځواکونو تر څنګ د قربانیانو د ژغورنې په موخه کار کوي، خو ټول خلک لالهانده او پریشان دي. نوموړي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل:
دولت او زموږ وطنوال د مرستې لپاره راغلل. دولت په یوازې توګه ټولو ته رسیدګي نشي کولای. ډېر خلک د انبارونو لاندې دي. زموږ د منطقې ډېری خلک مړه او یا ټپي دي.
په ترکیه کې د افغانستان سفارت بیا پرون ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د زلزلې له امله د وژل شوي افغانانو کره شمېر نه دی معلوم، خو دوی ورته د مرستې رسول لپاره همغږي کوي. ورته وخت کې په ترکیه کې د ځینې افغانو محصلانو هم زلزلې ځپلو ته د مرستې رسولو په موخه د زلزلې سیمو ته تللي دي. د ترکیې ولسمشر رجب اردوغان په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی تر څو زلزله ځپلو ته د مرستې رسولو بهیر چټک شي. د دوشنبه په ورځ د 8.8 درجې په کچا زوراورې زلزلې د ترکیه او سوریې څو ښارونه ولړزول چې په زرګونه کسان پکې مړه شول. ترکی چارواکي وایي په دغه هیواد کې تر 8500 څخه هم ډیر کسان مړه شوي او په سوریه کې ویل شوي چې له 2600 زیات کسان مړه شوي دي.
سره بنیان خلیم را بندول لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکنونو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له کوم ورځې څخه چې په نادولتي موسسو کې په سی برخه کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلې دی، کلیوالې میرمنې له کوم ستونزو سره مخ دي؟
موسسې نشته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي. پښتنه نشته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې بدتري شته، بهتري نشته.
سی کارکونکې چې کلی او باندو تتللې او له افغان میرمنو سره د دوی د روغتیا په برخه کې مرسته کوله، د طالبانو د حکومت د دې حکم پاکله څه وایي؟
بدبختانه که این هم که یک چیز بسیار مهم بود مانع شدن ما را. هنوز هم زنها آگاهی کامل ندارن، آگاهی صحی پیش از ولادت و بعد از ولادت ندارن، به مخاطر است که طفلشان نتازایه میشه.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کلیو او باندو د خچو د سی ستونزو پاکله اورو. بیا د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د ګرځند سی ټیم د خځینه کارکونکو خبرې هم درته وړاندې کوو او د موضوع په اړه له دوو میرمنو سره هم مرکې لرو ملتیا مو وکړي. درمنوتونکو سمو دا وړاندې د طالبانو حکومت د خځو په اړه وند په یو بل حکم کې په نادولتي ادارو کې خځینه کارکونکې له کار څخه منع کړي، چې په دې لاړ کې په یو شمیر موسسو کې هغه خځې هم په کور کې نول شوې چې دوی بل لرو پرتو سیمو ته تلې او کلیوالو میرمنو ته به په سی برخه کې مشورې ورکولې. د ګڼو میرمنو په وینا دې کار دوی له بې شمېره ستونزو سره مخ کړي دي. یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي، په خپل سیمه کې د سی امکاناتو د نشتون او دا چې اوس په صحي ګرځنده ټیمونو کې میرمنې د دوی مرستې ته نشي ورتلی وایي.
خوښ دلته دا صحي ټیمونه راتلو نو واقعا زموږ د پاره ډېره اسانتیا وه، ځکه چې په هغه ټیم کې به ډاکټر، نرس، واکسیناتور، قابله او روانشناس پکې وو. هغه دا چې زموږ سره کلینیکونه بیخي ډېر لرې دي، موږ نشو کولای چې صحي خدماتو ته لاسرسی ولرو او دوره کرایې خو موږ سره نشته چې موږ نورو کلینیکو ته ولاړ شو ښه خدمات یې موږ ته وړاندې کولو. لکه یوه امیندواره میرمن څنګه خوراک وکړي، څو وخت واکسین وکړي، د خپل مشکل به مو له ښځو سره په ښه توګه مطرح کولای سوای. دلته ګورم ماشومان به ټول اوس پورې هیڅ نو واکسین سوي، ماشومان راته واکسین کولو د رواني لاړ خو موږ ته ښې مشورې راکولې. که مریضان سو ډاکتران ورسره وو او زموږ ماشومان چې په سوی تغذیې اخته وو، هغه ته به دلته په کور کې کور تر څنګ به راتلو او مواد به ورته ورکولو. ډېر ماشومان له هغه سره روغ سو.
د پکتیا او کابل دوه تنه اوسیدونکي چې دوی هم خپل نوم نه یادوي وایي چې په دې وروستیو کې په سی برخه کې د خلکو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په ګرځنده سی ټیمونو کې به ښځینه ډاکترانو، نرسانو او روانشناسانو د دوی له میرمنو سره ډېره مرسته کوله. دوی ته به یې لارښوونې کولې چې څه ډول خپل ځان او ماشومان له ناروغیو څخه وساتي، خو اوس د هر څه بند دي.
اصلا ټول روغتیایي وضعیت ډیر زیات خراب دی او بل خصوص په لورو پرتو سیمو کې، په ولسوالیو کې او په قریو کې. هغه ولسوالۍ هغه قریې چې د ښار نه په لرې واټن کې پرتې دي چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو د هغوی مشکلات بیا د هغه سیمه نه چې د خارې سیمو سره نږدې یا کلینیکونه ولري یا نور داسې روغتیایي مرکزونه ولري ډېر زیات دي. مخکې به وو دغه روغتیایي ټیمونه لرو پرتې سیمو ته ولسوالیو ته قریو ته بتله، هغلته به د خلکو هغه مشکلات چې کومو که د ماشومانو د سوی تغذیې په باره کې وو، د امیدوار میرمنو کم مشکلات و کم ستونزې وي هغې ته به لاسرسی درلوده، هغه ماشومان چې سوی تغذیه به هغې ته به کم خپل مواد چې شی وو هغه به ورته توضیح کول، امیدوار میرمنو ته هغوی ته به خپل دارو شیان ورکول، یعنی تر یو اندازه ښه وو. ښه په دې وو چې هر سړی کولی شو لرې پرتې سیمې ته به لاړه د کورنۍ غړي اجازه ورکوله، ځکه چې د دوی سیمې ته راغلی د روغتیایي ټیمونه د هغوی سره به زنانه ډاکټره هم وه، نارینه به مو، نو زنانه به د زنانو ډاکټرې ته ورتله، نارینه د نارینهو ته، نو تر ډېره دمه مشکل حل وو. خو په دغه یو څه وخت چې دا محدودیتونه وضع شوي دي په خزینه باندې هغه ټیمونه سایر ټیمونه چې کوم لور پرتې سیمو ته به چې تلله، زه درته د خپلې ساحې ووایم چې زمونږ د ساحونه روغتیایي مرکزونه کلینیکونه لرې فاصله کې دي، نارینه هم کارونو کې مصروف وي، نو د زنانو مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې خاص توجه ورته نه کېږي. د هغوی هر څومره ووایه چې دغه مرستیا لرم څوک یې په وخت نه وړي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته، نو دغه ټیمونه ډېره مفید وو، ډېر ګټه به یې رسوله هرې ساحې ته به تلله. خو بدبختانه د بده مرغه چې دغه ټیمونه اوس خپل فعالیت چې د طالبانو حکومت کوم محدودیتونه وضع کړي په دوی باندې ښځینه ډاکټرانو ښځینه ټیمونو باندې په هره برخه کې، یوازې په د روغتیا په برخه کې نه، په نورو برخو کې چې د هغه د خوراکي موادو نور برخه کې وو، نو په زیاتو کې دا محدودیتونه وضع شوي دي. د هغې د وجې نه روغتیایي ټیمونو زیاتو موسسو خپل کارونه ودرولي دي، نه ځي لرې پرتو سیمو ته. خلک د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي، خصوصا ښځینه، ځکه چې د لرې پرتو سیمو نه په اسانۍ سره نه شي کولای چې روغتیایي مرکزونو ته راشي او هغې ځینه خپل کوم مشکلات چې دي. اول خو د ښځینه او ډاکټرانو کامیابي راتګ مشکلي، نو په دغه برخه کې مشکلات ډېر زیات پیښ شوي دي. کله نه چې طالبانو محدودیتونه وضع کړي ښځینهو باندې، نو په دغه وجه باندې مشکلات ډېر زیات دي. روغتیایي ټیمونه ډېر ښه وو، ډېر مفید وو، کله نه چې دا بند شوي دي مشکلات ډېر زیات دي په لرې پرتو سیمو کې.
دا چې کله نه اسلامي امارت ته حکم یا فرمان جاری کړی دی چې تر امر ثانی پورې ښځینه نشي کولای چې په دولتي یا غیر دولتي موسساتو کې کار وکړي یا فعالیت ترسره کړي، دی هغه نه رد په دې خوا د دولتي موسساتو کارکوونکو ښځینه کارکوونکو یې خپل فعالیت درولی ده، چې صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی ده. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. هغوی به چې کوم واکسین تطبیق کولو، انجینو ښځو سره به کومک کول لکه د ګلدوزۍ، خیاطۍ وغیره د موسساتو لخوا، هغه کومکونه اوس درول شوي دي. ښځینه سره اوس هغه کومک نه کېږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی، یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. همغه ښځینه چې په خپل کلي ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لاره ښیي، خو نور هغه موسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیکه پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي یا کرایه تر هغه ځای پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو چې هغه هم اوس بند شوی دی، او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هیچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ ورځ زیاتیږي.
د وردګو اوسیدونکو زرمینه چې اوس په کابل کې اوسیږي دغه وخت کیسه کوي چې دا په کلی کې اوسیدله. وایي چې په اکثره کورنیو کې نارینه و میرمنې ډاکټر ته نه بیولې. په دې ډول کورنیو کې د میرمنو ستونزې همدې په ګرځنده ټیمونو کې ښځینه سي کارکوونکو حلولې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه د نورو میرمنو له ستونزو سره د ځان پاک له هم دغه وخت په اړه غږیږي چې دی په کلی کې ژوند کاوه.
په کلی کې داسې یو عادت و چې اکثره ښځې به نارینه و نه بولې ډاکترانو ته، ځکه د دې له خطر نه پرېښودي چې هلته یو نارینه ډاکتر ته ویني، او ښځینه ډاکتران یې دونه نشته چې ښځینه مریضان مراجعه ورته وکړي. نو اکثره د اطرافو خلک، بیا د کلیو د بنډو خلک له دې خبرو سره ډېر لاس او ګریوان، او ډېرې مېرمنې له دې خبرو سره ستونزو سره به مخ وي. لول زه خپله به یې ډاکتر ته نه بولم، ما ته به یې ویلې په کور کې وایي هلته نارینه ډاکتران دي، نو ته به څنګه یو نارینه ډاکتر ته ورځي؟ دا خو وایي ډېره یوه د هغه خبره ده، یعنې ځان ته یو خلک یې شرم یا ننګ یا هر څه چې بلي هغه بلي، او دا شرم نه ګڼي چې د ده لورې یا پټي ته ځي یا ډاک ته ځي یا بوټي راوړي یا مال پیایي یا واښه راوړي یا خشاوه کوي، دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانې ته ځي یا یو چېرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې چې هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې. د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي، هغې ته خوندیزي پیدا شي، هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي، یا په داسې وخت کې بیایي چې هغه نفس یې تقریبا ذاتي له خولې میسته تیږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي، ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي، یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو، هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې، په تېر دولت کې، په جمهوریت کې، هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې، خلکو د عامه پوهاوی ورکو، دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي. سی نسته چې څوک راشي خلکو ته پوهاوی ورکړي، پوښتنه نسته. اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي، ورڼا راځي، بتري شته، بتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه، خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی. دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم، او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي. خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي. ښځې له اته خاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته، وظیفې ته، خپلو دفترونو ته لاړ شي. نو په اطراف کې خولاوله نه وه، کم کم چې راپیدا شوه هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل. نو همدغه خو غټ مشکلات دي. ښځې یاره بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي، ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي. خو بیا مې یوه لاره دغه ده چې اکثره کورو کې حتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس، یو تعلیم وروښي، او نړیوال دې دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو، له مخلوقو، له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې موله نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي، نه اوري. د افغانستان خلک خو په چین ون نه توانېږي چې د غږ جیکي، یا یې نری، یا ښځه، یا غټ، یا وړکی، دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي. هېڅ هغه باندې افغانۍ نشي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوا د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي.
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. به مخاطر است که
مخکل دی چی و میرمن ماشوم نری تراولی ها غرطک و تیچ باید پاوی نپوهیگی لمده وجه ماشوم لمن ززی و خپل هم لگرن و سهی سنز سرمخیگی. مون بده میرمنو تا پو هوای ورکو خو لبادا مرغا چه دی طالبان حکومت زمون پا کار بنده چه دی خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز و لگاو سر لده پده ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا پا هر برخه که معلومات ورکول بیا هم افغان میرمنی اما پو هوای تارتیا لری زداست کلیوال سمی تطللیم چه لا هم خزی اصلا پو هوای نلری دوی خپل ماشمان تا دی واکسین لگولو پا گتا نپوهیگی دی خپل شدو او وچ شدو پا توپیر نپوهیگی دی زیگون ترمینز واتن پا پام که ننیسی زکت زیان پا حق لی معلومات نلری ماشمان دی نامناسب تغذیه لواجه و نخوارزوا کشی زلدوا و کالون را پا دیخوا پا گرزنده سهی چیمونه که لخپل و نور و خزینه همکارار و سر دی افغانستان لری پرتو سیمو تطلم دی افغان و میرمن و جمن می لنگدی سخلی دلی هغا وقت پا وقت پا هوای تا ضرورت داری که مونگ تا بیا دی کار اجازه را نکرل شی دی گنش میر میندو و ماشمان و جمن دی مرگ لگواخ سر مخیی مونگ لنریوال طولن سخواوارو چی پدی برخه که مداخله و کری زکه چی دی زرگون و میندو و ماشمان و جمن پا خطر کلویگی لهم دی وجه باید خبری و کری
چون جان ازاران مادر و ازاران طفل در خطر میفته به او خاطر باید صحبت بکنن.
در مراب هنتون دی تب دی پنجی ماسل اقل مایار چهیله دی افغانستان خلکو تا پسی برخه که مرسته و وی دا چه دی طالبان حکومت دی خزو لخوا خزو تا پکار بندی بندیز لگه ولی دی هغه هم بیا پسی برخه که دی دیل پار دیر دی ناومیده خبره دا لاغل مایار سرمی هم مرکه کردی نموڑی پا پایل که پسی برخه که دی خزو دی کار پا بندیز خبری که بی
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله دا موسسات ته د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د دې په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. د کې مختلف خدمات شاملې دي مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې ښځو ته مشورې ورکولی دی به ټرین کولی چې څنګه دی خپل فیملي پلانینګ جوړ کړي یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدواری وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي او یا خپل بعضې دواګانې به چې وشلې مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولی. لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت د افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري دل لپاره فولیک اسید ډیر مهم ده. خو ستا خدمات متوقف شوي دي او د امیرمن ډیر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دی خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه دی خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپل د خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د امیرمن دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول او وسنه د افغانستان اقتصادي وضعیت ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال د میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپل د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پرېکړې په اکله څه وایې؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي دغوت خیو هم صحی مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحی بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس
نو هیڅ کله د خو ځای بل څوک نشي نیوای لکه نشي کوی موږ د خو په ځای سړی راولو چې د خو د خدمات روان دي کی لکه د موږ د افغاني ټولنه د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي نو هیڅ کله هم دی وی خزه کارمند دی زای سړی نشی نیوی بخصوص کله چې هغه خدمات د خزه لخوا خزه د پاره وسیدین څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغه خزه وظیفه مخته یوسی لکه دا افغانی ټولنه خپل اجازه نه ورکوي نو هغه خدمات چې کور په کور به د خزه ته وړاندې کیدل د جامع به یو غټ مشکل سره مخ شي
که دا وضعیت همداسې پاتې سي مېرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د مېرمنو وضعیت له نږدې وګوري دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا مېرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي نو مېرمنې به ډېر غټ مشکلاتو سره مخ شي بخصوص هغه مېرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې مېرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون تزی چه ډاکټر تزی چه اگر ډاکټر خزه و سیگی یا خپل مشکلات فقط کوایش دی خزه سر شریک کی کم مشوری چه اخلی کم صحی مشوری در طول ترجیح ورکوی چه مقابل لو رای ډاکټر و سی یعنی خزه و سیگی نو کم ده سیدا ما پیدا که او دا کارمندان تا اجازه ور نکرشی چه دی خپل وزیفو تا رستانیشی نو دا به یو غط مشکل را مایسته کیزه که چه دی خزه صحت تا به توجه نکیگی دی دی پار بسوگنی چه دی خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسیږي ځکه چې خزه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعه تر مېسته کی
تاسو هم میرمنو ته چم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي د کلیوال دود لمخې دوی نس کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي کور ته ډاکټران نسی ورتللی یوه کسان چې په سي برخې کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسی ورتللی مېرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي
هغه مېرمنې د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅښي څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
د طالبان حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په مېرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي بخصوص د مېرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي عادلانه تصمیم ونیسي ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده که د تحصیل په بخش کې ده که د کار کولو په بخش کې ده اکثریت غیر عادلانه دي او د مېرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی لکه څنګه چې پوهیږي مېرمن د جامعه یو مهمه برخه ده تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه مېرمنه ونه لرو هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه مېرمنه ولرو هغه مېرمنه ولرو چې تحصیل کړي صحت ولري نو جامعه خپله پیشرفت کوي نو هیله مې ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي
و مغختل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د دې خبرونه تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نکړي درنو د دوستانو په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي. په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420221 4001. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د حقونو خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
اساسی او بشری حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د بشری او اساسی حقوقو په دې خبرونه کې د واده د حق پاکله خبرې کوو. لمو سره میلم ده مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولی. اصولی صاحب د واده یا ازدواج پاکله راته وغږیږي، بیا په حقوقي اړخ هم معلومات را سره شریک کړي.
ازدواج عبارت ده هغه عقد څخه ده چې د ښځې او نر معاشرت د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروع ګرځولی وي. چې د دو کورنۍ تشکیل څخه وروسته روحي ارامتیا، انساني کرامت، روحي ارامتیا، همدارنګه اجتماعي ارامتیا متحقق کیږي. دوو انسانانو د ژوند د ارامتیا سبب ګرځي چې په اسلامي شریعت کې او همدارنګه په نړیوالو قوانینو او همدارنګه په داخلي قوانینو کې په دو باندې غټ بحث شوی دی او د هغو په اهمیت باندې زیات دلایل او مواد شتون لري چې په دې برخه کې خپله الله جل جلاله فرمایلی دي چې هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنې دا نر د پاره ښځه لباس ده او د ښځې د پاره نر یو لباس ګڼل کیږي. همدارنګه نبی علیه السلام په یو حدیث شریف کې فرمایلی دي چې د الله جل جلاله په نیز باندې هیڅ داسې بنیاد او اساس یعنی بهترین نشته لکه ازدواج. ازدواج یو له ډیرو بهترینو او اساسي حقوقو د انسان ګڼلی دی چې همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم د ازدواج د حق برخه کې چې 3 ماده لري په هغو کې هم وړاندوینه شوې ده چې شخص کولای شي چې د هر څوک چې زړه وي هلته واده وکړو ازدواج وکړو. هیڅ څوک د یو نفر د ازدواج یا د نکاح د مخنیوي سبب نشي ګرځېدلی. که چیرته موږ وګورو په داخلي قوانینو کې هم د ازدواج په برخه کې معلومات شته، دي مواد شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د 1550 کال کې کوم نافذ شوی دی او که خپل په لومړي برخه کې د ازدواج په برخه کې پراخ معلومات شتون لري، یعنې چې زیات برخه یې نیولې ده د ازدواج په برخه کې زیات معلومات شته دي او زیات رڼا پرې اچول شوې ده. همدارنګه که چیرته موږ وګورو د انسان د فکري او رواني روحیې لپاره او د اولادونو د ښه روزنې لپاره ازدواج ډیرو مهم او اساسي بشري حقوق څخه ګڼل کیږي. که چیرته یو نفر ازدواج وکړي او ښه په انتخاب ازدواج باندې وکړي، دا په ژوند کې آرامه کیږي او ژوند یې په آرامۍ سره پر مخ باندې ځي او د ژوند د پرمختګ سبب ګرځي. بل دا خبره چې په ټولنه اجتماع لویي کې اجتماع غټیږي په سالم ډول باندې خلک پرمختګ کو یعنی مثبت خواته سوق کیږي.
د واده لپاره کوم عمر مناسب دی؟
که ووایو چې د وزارت سین لپاره عالمانو پوهانو دارنګرموش ناسانو قانون پوهانو مختلف وختونه پیشبینی کړي مختلف وختونه باندې بوکس کړای دی چې د هیوادونو په قوانینو کې پارک لري بعض هیوادونه کې یو سین ټاکل شوی دی بعض هیوادونه کې بل سین ټاکل شوی دی مثلا بعض هیوادونه اتلس کلو د چلکې د پروتوکول شوی دی او شل کلو د هلک د پروتوکول شوی دی همدارنګه شپاڼس کاله هم ټاکل شوی دی او اتلس کاله دوه ویشت کاله همدارنګه څلور ویشت کاله سینه ټاکل شوی دی یعنی دا د هیوادونو کې د دوی د خپل سیستم د رواج فرق لري او همدارنګه د ایرانشناسان چې دغه بیخي بیا متفاوت نظر لري چې تقریبا د نیلکۍ دپاره سین اته ویشت کاله ښودلی دی چغه دی مختلف دلایل پیشبینی کوي چې په دې برخه کې دو دېرش کاله د هلک دپاره ښودلی دی بیا مختلف دلایل د دې پاره هم ویي چې په دې وخت کې انسان چې دی یعنې مغزي ارامتیا لري تجربه کاري په ژوند کې د مشکلاتو سره نه مخ کېږي دوی نور هم ډېر مختلف دلایل په دې برخه کې وړاندې کوي په کل کووی چې د وړو لپاره بهترین سن شتون لري او خواله بهترین وخت شته دی چې هغه وخت چې د پوزنګورتیو چې کله هغه زنګورتیو انسان په دونکو پیدا کونه بیا هغه وخت د دیوال چې باید بیا وډه وکړو چې هغه یو چې د اقتصادي ثبات ته چې کله یو نفر اقتصادي ثبات ولري بیا هغه ژوند یې په خښه قربانی په مخسی او په خښه قربانی یعنی ژوند کولای شي نو همدارنګه د مسؤلیت پذیری احساس دی کله چې شخص مسؤلیت پذیری په ځان کې پیدا کړي او همدارنګه بلوغ دی او فکری آمادگی دی کله چې دغه څلور شوم په انسان کې موجود شي یعنی دغه بیا وخت دی ازدواج دی ازدواج کولای شي بیا ژوند یې هم په ډیر ښه شکل باندې په مخ بولای شي
په افغاني ټولنه کې هلک او انجلۍ ته دا وخت ورکول کیږي چې انتخاب وکړي
په افغاني ټولنه کې خو هلک او انجلۍ ته د انتخاب یعنی واده وکړي واده انتخاب حق په اکثر وختونه کې نه ورکول کیږي یعنی په ډیر کم شکل باندې په افغانستان کې هلک او نجلۍ کولای شي چې انتخاب وکړي او په اکثر حالاتو کې په دوی یاد هلک او نجلۍ د پوره اجباري ډول باندې ودونه کیږي او هغه مور پر انتخاب یا د نور خلک انتخاب باندې دوی واده کیږي چې دا مشکل په افغانستان کې شته البته د افغانستان کې د اروپی و انانه پاسوس پانده دا حق دو علکم جلی تا نور که ولکیگی چه دوی انتخاب بکو بلکه پیچ باری دول بانده دوی واده کیگی
دی تاسو پا نظر ولی افغان انجونو تا داق نور که ولکیگی چه دوی هم دجون ملگره وطا کی
متاسفانه او بوایو چه فا افغانی طولنو که یو بعد انانه هور پشتون لری چې دې په اساس باندې انجونې نشي کولای چې د ځان دپاره انتخاب وکړه او د ځان دپاره د ژوند ملګری هغه وټاکي چې دا مختلف علتونه لري چې ما ته یو لومړی علت چې ښکاري هغه دوی د اسلام څخه یعنی ښه پوره معلومات په دې برخه کې نه درلودل او بل د انسان د ژوند په ماهیت باندې نه پوهېدل دو درک یعنی ما په نظر نه لري خپل اولادو یا د خپل لور ژوند درک چې د ژوند په آینده کې څنګه کیږي یا دو شخص ورته انتخاب کړای دی د سر به څنګه تیری دی په اساس باندې دوی نجونو ته حق نه ورکوي همدارنګه هم دغه بعد انانه ورپونه شتون لري چې دا هم یو لوی خنډ دی نجونو د انتخاب د حق لپاره در حال کې چې په اسلامي شریعت کې د جانبین رضایت د نکاح لپاره شرط ایښودل شوی دی چې جانبین باید رضایت ولري ځکه دا نکاح چې دی دا یو عقد دی یعنی ازدواج یو عقد دی لکه مخکې چې موږ تعریف کړو نو د دوی رضایت هم ضرور او شرط دی
که چیرې کورنۍ له اولادونو داق واخلي بیا کوم ستونزې را پیدا کېدلی شي
ګورئ طبعا کله چې واده د طرفینو په رضایت باندې ترسره نه شي او دوی په اجباري ډول سره واده وکړي یا په اجباري ډول سره نکاح وکړي نو طبعا دا په بعض وختونه کې زیات مشکلات رامنځته کیږي مشکلات در رامنځته کیږي که په بعض وختونه کې دا د نر یا ښځه خوښه نه وي د ښځې یا نر نه وي خوښ دا په اکثر وختونه کې دغه د نر او ښځې ترمنځ کومه اصول او شرطونه شتون لري او د ژوند کوم کردار چې دی کوم ادبي کردار چې دی کوم انساني اصولي ژوند چې دی دا اکثر وخت د مشکلات سره مخ کیږي نو بعض موضوعات ته مخکې هم یادونه وکړله په افغاني ټولنه کې بیا بعض وخت کې د کورنیو ترمنځ
جنجالونه جنگونه جدال مسته کیږي هغه بعض خلک خو چې د دوی په لور باندې ظلم کو بعض ویي چې دا یو د ګرچ مکړی د مو مطابقت او پیروي نه کو د خپل خواند عزت او برونه ساتي یا خپل خواند باندې پام نه کو یا خواند چې خدمت متوجي کینه یا زوراول یو مختلف مشکلات خخ د بر مسته کی په کور کې چې دا په اکثر حالات کې دا کور د ګورانه تر مو باندې یو غټ مشکل او جنجال را مسته کیږي یو غټ مشکل چې په ګورانه په جنجال کې سره چیوی تا و چې بیا افغانی ټولنه یعنی په معمولا بیا ستونزې را مسته کی په ټولنه کې او د ګورانه په تشویشونه کې کیږي او تشویشونه را مسته کیږي نو دا طبعا غټ مشکلات او غټ تشویشونه د ټول سره لري د موضوع
معمولا دا چې کیږي چې لامدې واجی یا ټول عمر په کور کې جنجال وي هم دا دوه کسان بل اخر سره بیلیږي دا بیا په افغانی ټولنه کې کوم ستونزې زیږوي
نو ګورانای چې خپل ودونه څخه دا اخلي او دوی ته په اکثر حالات کې دوی ته اجازه نه ورکول کی چې دوی انتخاب وکړي د ځان لپاره د ژوند ملګری وټوکی نو طبعا کله چې دوی ګډ ژوند سره پیل کوي دوی به د مشکلات سره خامخا مخ کیږي ځکه دوی مخ کې دي ته آماده نه وو چې دوی بل سره ژوند وکړي نو د نکاح د اهداف څخه چغه روحي آرامتیا ده اجتماعي آرامتیا ده هغه نه رامسته کیږي او همدارنګ دوی دواړو تر مابین ژوند د یوې ترخي خواته رواني یو ځي کله چې موږ بعضې مشکلات وینو چې د کورنیو کې رامسته کیږي یوازنه علت یې همدغه دی چې دوی دواړو په موافقه باندې ازدواج نده شوی یعنی په دوی باندې په اجباري ډول تحمیل شوی دی لکه مخکې چې موږ وویل چې په ازدواج کې رضایت شرط ګڼل کیږي نو د دوی دواړو رضایت ضرور او حتمی دی نو کله چې د مشکلات جوار حالت ته چې یو مشکلات سره مخ کیږي نو امکان شته چې بعض وختونه کې دوی دواړه ما باندې جداول هم سمست شي هم دغه وجه څخه چې دوی دواړه موافقه باندې د ازدواج صورت نه دی نیولای او یا به ټول امر د نسان د څامر شیدې دوی دواړه د دې مشکلات سره مخ کیږي او اولادونه به هم په صحیح ډول باندې نه روزل کیږي او د مختلفو مشکلات سره به مخ وي یعنی کوم اهداف چې نه کېنی کولی پردي غبه په سی ډول نه ترلاسه کی
د تاسو مشوره کورنۍ ته څه ده آیا د اولاد په دې حق سترګې پټې کړي که هغه ته د خواخي حق ورکړي
د مو خپل مشوره کورنۍ ته داده چې دوی با خپل اولادونو ته د ازدواج انتخاب حق ورکو دوی سره مشوره وکړه چې دوی ودی او د ازدواج ورکی دوی ټول سره مشوره او چا ته دلته خواخه ده کنه چې مو دې مثلا پلان کې ته ازدواج ورکو یا الک ته وشتو ته پلان کې وکړو نو په دوه برخه کې دوی سره مشوره وکړو او دا د شهرم کورمه باز ترونه کې بعضی نری او خدای شربي هیڅ هم نشي ویله دا ګوره د ژوند ډیره مهمه پریکړه ده په دې برخه کې بوت ټول ناس څو ډیر دقیق وي په خښه خل مونږ دغه په با جرأت پیسې لا وکړو دا زموږ مخخ دی یو نه دی خو یا د علاقې مخخ دی یا د جلکې دی مخخ دی یو نه دی خو ښه نو بوت پس غرد مونږ خپل تصمیم ونیسي او کورانه ته د مودا پیغام دی بیا هم چې دوی بوت خپل لوډونو سره په کله چې دوی په ازدواج او دور کې ویډیو سره مشوره وکړو مشوره به من انتر لاس کو یا بنو ژوند په خشکل باندې په مخ سی او دا کورنۍ چې بو مثلا نور پلور یا نور کورنۍ دا هم په روما وی سره او ژوند هم خسره تیریږي کله چې دوه نفر په ژوند وو دا ورکول کیده خو دوه نفر ژوند دی دوه نفر ژوند به خراب نکړل شي او په اندا کې مشکلات سره دوی مخ نشي په خشکل باندې او په ډیر ښه ډول باندې وو دوی ژوند وکړو خپل ژوند مخ ته یوسي
درنو دوستانو دا و د بشري او اساسي حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولی سره د واده پر حق خبرې وکړي تربیه مو الله مال او ملګری
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی چستېږي مې شپټي وګومونو کی رازی چستېږي مې شپټي وګومونو کی رازی
خیالونو که رازی پا خیالونو که رازی خیالونو که رازی